چې د ښځینه تعلیم وکړي، نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د ښځینه په ښوونځیو کې مو خبرې وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لینډا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونو طالبان سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کول پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راوړي. هغه له توماس پرون د خبرې رسنیو سره کړې دي. د سالنګ لوی لار سر لشمبي له هر د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مختل کیږي. طالبان د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې 30 کیلومتره د رغونې چارې پیل کړې دي، نو د همدې امله دا لار د شپې لخوا پرانیستې وي چې وښ په بل شمال څخه جنوب او بل شپه بل جنوب څخه شمال لور ته د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې طالبان له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان ته د ترهګرو داخليدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښل ټپيان څخه پرختون کې د لیدنې پر مهال کړی دی. په باجوړ کې د یکشنبې پورې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډې چاودنه شوې چې 55 پکې وژل شول او شاوخوا 200 تنه نور پکې ټپيان شول. بلخوا کرملن چمتواله خوده لیدي چې په تور سمندرګي کې د غلو د صدراتو موافقې ته رسون شي. د کرملن ویاند نن ویل چې د روسیا اندخلو د پکتو دوی بجره بیرته دغه موافقې ته راشي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړو توپ تیر کال د جولای پرستیو کې د تور سمندرګي لاري نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه لاسلیک شي او چې د اونۍ درې اونۍ نږدې وړاندې نیټه پای ته رسیدلې و او روسیې بیرته نو تمدید کړي.
د لوبو له میدانا هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیزي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیر او نیمو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالي وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آشیاز لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسیده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه نکه لرو. ملتیا مو وکړی ز بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته او لاسترون نه کوو. یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا فاتلولل کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یو یې مساوي کړه او یو یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فريدي سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز یا سیا یا کافا اتلولیو پترتسکی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسېدی، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتسکی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې وګټلې، یوه یې وبایلله او بلې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل نمرې سیالۍ
د جولای په درويشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړ چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالي وګټله. د غرازی د یادی میاشتې په 23 نیټه دویمه سیالي د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل درې سیالي د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالي 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالي ترسره کړه. که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود، چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید وویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړي له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 50 څخه 40 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 13 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیانز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالی کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیز ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په درشمه نیټه د لوبې په پنځمه ورځ د قربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېیمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالی په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسي وه، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 28 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټله او 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکې والی هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر 304 دښمنډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ اچوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 1400 وکټې اخیستې دي، او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ اچوونکی دی چې دومره وکټې سوځولې. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ اچوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ وهلې وې چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاوت اخیستې وه، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي، د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 104 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډل هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک 58 لوبډل و، او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي، او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي، او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 منېټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 منېټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر راتلونکو فرست کلاس سیالیو مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون پخا 15 ټیمونه او پاره کې دسه لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نو نو بیجه بني. نو ما غوښتنې وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړ وي، نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 نه څلور تر اخته تکړه وي.
احمد صاحب، تاسو راته وایي د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو لوبډلې له 15 څخه څلور ته کمول مناسب کار دی؟
نه، بالکل څلور لوبډلې سیدی دې تر شا یو فکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو، یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي. خو نه، دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللی دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې دي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې چې د لوبغاړو معیارونه سي دی اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دوی په مختلفه روزنه باندې کار وسی، مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی، بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټ هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي.
دا راته وایي یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار مسیناک بوست باندې امیر او مو نمونه لرل، په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي زونه 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدای دې چې دم غړې پونګه پارک سټراکچر کې زونه هیڅ نه لرو چې زونه دی وی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سین بیا څلور نمونه نه کیږي، چې د 15 نمونه څلور غوړه کې نو دغه بیا انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد صاحب، تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل، مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې آیډیا شاته یو دا شی نه وو چې د لوبډلې د صرف نمونه ولري. هغه زون کې مسؤلین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کیمپونه او ټورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو هغه یو پورا اداری وی، هغه صرف نمونه نه و، بوس زون پورا یو اداره والته خلکو چې ټول د بوس زون څومره اړوند نور ولایتونه دغه هغه به سنبالول. دوی به سیدا د ګروندونو لپاره پمځکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کیمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول و. نو دا صرف دا نمونه نه و چې په دې نمونه صرف لوبډلې وې، د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا وه او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبو سپورې شته. دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي، دې نمونه باید نورم سټایل سوی وای، دې نمونه ته ډیر کار سوی وای، بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او دې ته ډیر رشد ورکول سوی وای.
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي، کایوه بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی وای.
درې مو پوښتنه ستاسو فکر نه کوي چې ډیر لوبغاړي غوړه کړي؟ خیر، غوړه کول کې خو زه کوم رول نه لرم، هغه سلیکشن کمیټه کار ده. اب پوښتنه سلیکشن کمیټه نه کوي خبري او دی یو ټیسټ خو مایا ټاکل شوی ده. حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی، نږدې یو میاشت مخکې خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ ځان برابر کړي.
احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ که یو بل لوبډله اضافه شوی و دې کې به څه ستونزه وي؟
بالکل، کچې ته موږ زنونه لرلای، زنونم لرلای او د زنونو لپاره موږ یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای چې خپل د زون لوبډله ته روزنیز کیمپونه وایي او خپل زون کې لوبې کولای دي. تاسو کوچینګ سټاف وایي، د سره ټرینر وایي، حتی د سره یو سلیکټر هم وایي، او دی خپل الټای روزنیس کمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبینه وای. نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې. او مخکې سما په خبرو کې ویلي چې د لوبغاړو کمول سی دي یا د ټیمونو کمول سی دي دا د ټورنمنټ معیار نه جګی. د ټورنمنټ معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی. باید لوبغاړو په روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي منځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړي وو او ډیر زیات کارکردګي نه کړي.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي. ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد زه صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنیو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه اخیستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګورې چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغسې ټرینر د دې لپاره ماغسې فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغ لیول باندې د باندې فزیکی تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پی ډراپ سي. بلې خواته تخنیکی اړخ ته راځو. بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده. ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواټه مضمونه ده. دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ تخلي. نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي. لکه رکی سلویخ میټر سپرینډ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی، ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین دي دا د دې ټیسټ مو اخستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده. دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنټ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي. څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوسې او دغه یو ټیسټ اوسې دو چې دوی د لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ. نو او ټول د لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په 3D کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په 1416 کې درېدلي، په 1420 کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نسته. نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي. ډېر سیدا تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید سره کم نړیوال کړي، سره کم نوره دنیا زی هغه سي باید موږ هم لاړ سو. او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو یو ټیسټ کلم د دې د پاره نه ده، یو فزیکی عمل ده چې یو لوبغاړی دې په ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول څه دي؟ چار لوبغاړي لبل لوبغاړي سره دوه لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې دی چې فاینل ته لاړه سي. او دغه سیالۍ په 3 اگست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده. او بیا په 10 اگست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده. نو 6 سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی. حتی راشد خان هم په 2 مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده. علت یې څه شی بولئ؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لا واخلی، استرالیا او انګلند او دار واخلی، هغه خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې شک نشته. دا د هغه مغمره سہولیات او مغمره امکانات دي. د موږ بیا د شي پس کلاس او هغه ته وګورئ نو چې ډېر ګراوندونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه اوسې چې موږ د پس کلاس یا لس ایس ایل ای دغلته وکړی سو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېرې سکل اوس دولس ټورنمنټ کېږي د پس کلاس او دې په شمول باندې. نو زه فکر کوم څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډېر سوی ده، او بل کال ته لاړ دی نه هم ډېر پلان دله خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم ویشتنځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډېر وړ او تکړه خلک یو په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه زموږ په هیواد کې نشته. نو ویشتنځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه ویشتنځایونه او لوبغالو باندې خپله خپله په ځانګړي تجربه دې برخه کې لري چې هغوی پس کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شل ورځ فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته دوی ټول ته خپل خپل ویشتنځایونه باید جوړ کړي. نو دې سره زموږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد زه که په یاد مو وي راشد خان څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده. څنګه سمېدای شي دا کورنۍ کرکټ؟
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میچه ورکوو، کدی سی راځو نو معیار کچې ته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړو، موږ لوبډلو ته باید ډېر زیات میچونه ورکو. په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعاله سي. هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال دپاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید څه د کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول ورځ کرکټ په خپل زون کې ترسره کړي. نو بیا به سیده د موږ کورنۍ کرکټ سیده تر یو حده پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کړي. نو دا شیان نسته، د موږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیست ته یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تریډی ته یو نوې لوبډله انتخابیږي. کلاند دی گری 2 دی گری 1 لوبډله انتخابی کی سیدا، خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدی نه په کال کې یو یو یا دو لوبغاړي ډراپ سی، یو یو دو لوبغاړي باید د کی انتخاب سی. د سینې سی روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو، نو دا مشکلات سی دی مونږ سره مخ کیږو. د مونږ ډومیسټک مارکی گینه تر سو پورې سی ډومیسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلو لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډلو لپاره ونه لرو. مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله سیدا کمیاری نه وي، د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا، نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډېر نمونه اخیستلی سم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډېر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازه وګورو، خای نمونه لمانه ټول مات اوس په یاد نه وي او کومه نه پاتې شي. نو ډېر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډېر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی شي. خو یو چې یو کې فیل شول بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونو ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو که اوسي چې بل چانس ورته ورکړو، کوشش دا کوو لګیا سره په خبرو کې چې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد زه سب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیره ورځ شفیق الله غفاری د ناهیلې پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنۍ لوبغاړو هم دا کار کړی او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید د ډېر زیات ناهیلې نه سي. د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي، خو دغه شیانو ته چې له دغو وړو وړو شیانو له وجې نه لوبغاړي بېزاره کیږي، دې ته د کرکټ بورډ پام پکار ده. دې ته یو صحیح یو مسلکی دس یو سٹرکچر دے ڈومیسٹک کرکٹ دے پارا پکار دا پا یو یو ٹیسٹ باندے بیرتا نظر ثانی پکار دا او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته پایده ورسیږي بهترین لیدرشپ دا داسي خلک راپورته کوي خلک باید دونه غورځي خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټ کې پاینده کوي
د ونیزی سپورتی خبرونې درنو مینوالو د دې ونې مطالب هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
صدای ما را از رادیو آزاد